وخت په دریو بجو پیلېږي، یعنی نیم ساعت وروسته، او تر پنځو بجو پورې دوام کوي. ولسمشرۍ ته درې تنه کاندیدان معتصم بالله، غلام فاروق نجرابي او عبدالحسیب آریان زموږ میلمانه دي. تاسو هم کولی شئ دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او د کاندیدانو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ، او همداراز خپل نظریات د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه څرګند کړئ. او دا دی اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د روسیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې امریکا او روسیه به ډیر ژر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ لپاره د روسیې له لارې د وسایلو د انتقال په هکله یوه موافقه لاسلیک کړي. روسي رسنیو د ډیپلوماتیکو مقاماتو په قول وویل چې دا تړون به مسکو ته د امریکا د ولسمشر براک اوباما د سفر په ترڅ کې چې په نږدې راتلونکي کې په پام کې دی لاسلیک شي. د موضوع نور تفصیل له مسکو د ازادۍ راډیو د خبریال فرید عمر په راپور کې.
روسیا وای چمتو ده لخپل خاورې څخه افغانستان ته د نړیوال ائتلاف میشت ځواکونو ته د پوځي بارونو لیږد اجازه ورکړي، او د ناټو تړون غړي هیوادونه به د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پرتو سرتیرو ته اکمالات کوي. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکوف څرګند کړی دی. دی وایي په خوا د روسیې د خاورې له لارې د پوځي بارونو د ترانزیت اجازه جرمني او د فرانسې هیوادونو ته ورکړل شوې وه، او وروسته د اسپانیا سره هم د ترانزیت موافقه لاسلیک شوه. د یو ای موږ اوس د نورو هیوادونو سره چې په افغانستان کې اسکر لري په خبرو اترو لګیا یو چې ترانزیتي اسانتیا ورته برابر کړو. الکساندر ګروشکوف وایي چې په 2008 میلادي کال کې د ناټو او روسیې ترمنځ د ناپوځي بارونو د ترانزیت تړون لاسلیک شوی دی. دی وایي چې د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د افغانستان د مسلې پر سر دایمي تماسونه موجود دي. د روسیې د کمرسانت ورځپاڼه لیکي چې دم ګړۍ د ځمکني او هوایي ترانزیت په اړه خبرې اترې روانې دي. که چیرې د هیوادونو ترمنځ موافقه لاسلیک شي، نو بیا د امریکا متحده ایالات کولی شي د روسیې د هوایي قلمرو څخه په یوه ورځ کې تر 1200 ترانسپورتي الوتکو چې په پوځي او ناپوځي بارونو بار وي افغانستان ته ولېږدول شي. تمه کیږي په دې اړه سند مسکو ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر پر مهال چې د جولای د 16 څخه تر 18 مینټې پورې دوام کوي لاسلیک شي. دا مطلب په ناټو کې د روسیې استازي دیمتری راګوزین څرګند کړی دی. د دغه سند په لاسلیک کېدو به روسیه نه یوازې پوځي بارونه د خپلې خاورې له لارې افغانستان ته انتقالوي، بلکې د قطارونو امنیت به هم تامینوي. ځمکنی ترانزیت به د ازبکستان او افغانستان تر سرحدي پولې یعنی تر ایرتان بندر پورې رسول کېږي. روسیه کولی شي په یوه میاشت کې په سلهاوو کانتینرونه د اوسپنې پر لار ولېږدوي. په ناټو کې د روسیې استازي وایي روسیه به د افغانستان د مسلې پر سر له ناټو سره خپلو همکارو ته دوام ورکړي. دی وایي موږ د یو شمېر هیوادونو سره د پوځي بارونو د لېږد د ترانزیت موافقه لرو، خو اوس د ناټو سره د هوایي ترانزیت په اړه په خبرو لګیا یو. راګوزین وایي په پرنسپ کې اوس دواړو خواوو دا درک کړی دی چې په پوځي برخه کې یو ځل بیا خپلې همکارۍ پیل کړو، او په دې مسله به روسي چارواکي په نږدې راتلونکي کې خپله پریکړه کوي. فرید عمر، د ازادۍ راډیو، مسکو.
په افغانستان کې د ائتلاف او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریستل وایي چې د افغانستان د خلکو لپاره امنیت به د ده په کاري لومړیتوبونو کې وي. شیبه وروسته د جنرال مکریستل سره دا ځانګړې مرکه خپروو. قدر منوریدونکو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو دا د یو بل راپور تر هغه مخکې وړاندې کوو. افغان او نړیوالو ځواکونو په اورزګان او زابل ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په دې عملیاتو کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال دا راپور راستولی.
د روزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې افغان او ائتلاف ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره څلور ساعتیزه نښته کړې ده. د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال جمعه ګل همت په کښې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل په داسې حال کې چې امنیتي چارواکي په دې جګړه کې د خپلو دوو سرتیرو د ژوبلېدو خبر ورکوي. خو د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې دولس کورني او بهرني سرتیري وژلي دي. احمدي خپله مرګ ژوبله ونه منله. له بل پلوه د زابل امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي چې له ائتلاف ځواکونو سره یې په ګډه د دې ولایت په دایشوپان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف عملیات کړي دي. د امنیه قمندان په خبره د ائتلاف د هوایي ځواک په برید کې 1500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
روسي طالبانو ته سخت تلفات اوښتي دي، او د 1500 په
عبدالرحمن سرجنگ وایي چې په دې جګړه کې افغان او ایتلاف سرتیری مرګ ژوبله نه لري، خو قاري یوسف وایي چې 22 کورنۍ او 14 بهرني سرتیری وشلې دي. طالب بیان ومنله چې په جګړه کې 4 وسلوال طالبان وشل سوي او 3 نور ژوبل دي. د وسلوالو طالبانو ویاندې دا وکړه چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او د کندهار د ژړۍ په سنګیسار کې کورنۍ او بهرني ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو د دې ولایتونو امنیتي چارواکو یې خبره ناسمه وبلله.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې د ناټو او ائتلاف د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل وایي د افغانستان د خلکو امنیت د کار په لومړیتوبونو کې دی او په هیواد کې په پوځي ستراتیژۍ کې د دې لپاره بدلون راولي څو ملکي خلکو ته د تلفاتو مخنیوی وکړي او د افغانانو ملاتړ ترلاسه کړي. مکریستل آزادی راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل که څه هم د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر سخت دی، خو د دې وضعیت د ښېګڼې لپاره کافي امکانات شته او دی وایي زه ډاډه یم چې په دې وضعیت کې به بدلون راشي، خو د دې لپاره وخت ته اړتیا ده. له ښاغلي مکریستل سره په کابل کې د آزادی راډیو خبریال مرکه کړې ده.
په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریستل، تاسو اوس اوس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمانده سنباله کړې ده، که دا ووایئ چې د افغانستان روان حالات مو څه ډول
موندل؟
که په یو لفظ کې ووایم، هغه څه چې ما په افغانستان کې د شرایطو په اړه موندلي دي دا دی چې شرایط سخت دي، او دا البته د طالبانو د پاڅون له کبله، خو د دې تر څنګ ما دا هم ولیدل چې دلته د افغانستان په خلکو، دولت، ټولو ائتلافي ځواکونو او زموږ په متحدینو کې کافی انرژي موجوده ده. زه فکر کوم چې دلته اوس کافی هوډ موجود دی څو پرې د هغو لارو چارو تمرکز وسي چې زه پرې باوري یم. زه فکر کوم چې دا به یو ستونزمن کار وي او وخت به نیسي، خو موږ ډاډه یو.
تر هغه ځایه چې موږ خبر یو، تاسو وروسته له هغې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندان په توګه خپلې چارې په غاړه واخیستلې، تاسو د افغانستان بېلابېلو سیمو ته سفرونه وکړل، تاسو دا ویلی شئ چې په دغو سیمو کې مو حالات څه ډول وموندل؟
هغه څه چې موږ کړي هغې ته موږ د اوریدلو سفر ویو. دا د دې لپاره و څو وکولی سم چې د افغان ائتلافي ځواکونو او پولیسو په ګډون له زیاتو خلکو سره وګورم او د روانو حالاتو په اړه یو بشپړ انځور ترلاسه کړم. ما په دې ترڅ کې موقع ترلاسه کړی چې له یو شمېر والیانو او ولسوالانو سره هم وګورم، او همداراز د ځینو غیر دولتي ادارو له استازو سره، د بېلګې په توګه د یونما له استازو سره وګورم. کله چې موږ بېلابېلو سیمو ته تلو، هلته لومړنی څیز چې ما ته یې ټکان راکوه هغه دا و چې حالات څومره پیچلي دي او په لنډ وخت کې دا یو چا لپاره څومره ګرانه ده چې هر څه درک کړي. ما په مرکز کې له سیمه ییزو قمندانۍ نه پیل کړه، او ما کابل تر هغه ډیر زیات باثباته او آرام وموند چې مخکې مې لیدلی وو، او دا ډیر ښه وو. په واټونو کې ګڼه ګوڼه زیاته وه، او سره له دې چې خطر موجود دی، خو بیا هم زیات پرمختګ سوی دی. زه بېلابېل سیمو ته ورغلم او بېلابېل حالات مې ولیدل، خو دا دومره حیرانوونکي نه ده ځکه د هر هیواد د هرې سیمې حالات توپیر لري. ما په ختیځ کې د کونړ لویه لاره ولیدله چې هیله بخښونکې وه. د دې لویې لارې بیا رغولو د خلکو تګ راتک او سوداګرۍ ته رونق ورکړی دی. ما د تورخم په سیمه کې د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ همغږي ولیدله چې د پخوا په پرتله ډیره شوه. په همدې ډول د افغان ائتلافي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ همکاري هم د پخوا په پرتله ډیره شوه. ما د خوست او پکتیا په سیمه کې خراب امنیتي حالات هم ولیدل. هلته د حقانی په څیر د ځینو شبکو د فعالیتونو له کبله ګواښونه موجود وو، خو ما داسې څوک ونه لیدل چې ووایي حالات مایوسوونکي دي. زه فکر کوم چې زموږ په اړخ کې د دې ستونزو د هواري لپاره کلکه اراده موجوده ده. کله چې زه شمال او لویدیځ ته ورغلم، نو د شمال په ځینو سیمو کې لکه کندوز او غورماچ کې امنیتي ستونزې موجودې وې چې د اندېښنې وړ دي، خو په عمومي توګه د شمال په ټولو سیمو کې کافي پرمختګ سوی دی. د هیواد په لویدیځ کې هم ځینې امنیتي ستونزې موجودې دي چې موږ یې باید تعقیب کړو، خو په لویدیځ کې ماهرت ډیر ښه وموند. دا له ګڼه ګوڼې نه ډک یو ښار و او ښه امنیت پکې موجود و، خو شمال لوري ته په بادغیس کې موږ امنیتي ستونزې ولیدلې. موږ د حلقوي سړک ځینې برخې ولیدلې چې باید د جوړولو کار بشپړ سي. دا به یو لومړیتوب وي، او موږ له افغان دولت سره په دې برخه کې کار کوو. او بیا په جنوبي برخه کې هلمند او کندهار د وسلوالو د فعالیتونو له امله تل د خبرونو په سر کې ځای لري، خو د دې تر څنګ هلته د امریکا د نویو ځواکونو د رسیدو له کبله د ائتلافي ځواکونو په وړتیا کې زیات پرمختګ سوی، او همدارس د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیا کې. په داسې حال کې چې موږ خبرې کوو، د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره په سیمه کې عملیات روان دي. ائتلافي ځواکونه له خپلو افغان متحدینو سره څو ورځې مخکې د باباجي سیمې ته ورغلي دي. زه فکر کوم چې د هلمند سیند شاوخوا سیمه یوه له هغو سیمو څخه ده چې موږ باید ورباندې تمرکز وکړو او فکر کوم وبتوانیږو چې مثبت امنیتي بدلون پکې راولو.
تاسو همدا اوس وویل چې په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې موجوده وې او دا مو هم وویل چې تاسو له ځایي خلکو څخه د هغوی د ستونزو او امنیتي ستونزو په اړه واورېدل، څه فکر کوئ چې د دې ټولو ستونزو تر شا کوم عوامل موجود دي؟
اصل په دغه سیمه کې د کافي امنیتي ځواکونو نه موجودیت یو عمل دی، ځکه ما دا ولیدل چې د طالبانو پاڅون یو ولسی پاڅون نه دی، دا هغه څه نه دی چې خلک ملاتړ غواړي. ماته معلومه سوه په هغو سیمو کې چې حکومت نسي کولی کافي پوځ او پولیس واستوي، دغو سیمو ته طالبان ورځي او اډې پکې جوړوي. په ځینو ځایونو کې یې ځنونه نسبتا مستحکم کړي دي. په ډېرو مواردو کې خلک ډیستل کېږي چې د هغوی ملاتړ وکړي. نو زه فکر کوم چې دا موږ ته زیات توان راکوي چې افغانانو ته دغه امنیت ټینګ کړو او بیا یې حکومت ته پرېږدو چې اداره یې کړي.
تاسو په افغانستان کې د خپل ماموریت له پیل وروسته په اکثرو غونډو کې په دې ټینګار کړی چې هغه لارې چارې به لټوئ چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په مهال د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي، او په عین حال کې تاسو په افغانستان کې د جنګي تګلارې بیا کتنه هم پیل کړې ده. نو څه ډول اقدامات به تر لاس لاندې ونیول شي سو د ستونزې ته د پای ټکی
کېږدي؟
مننه د دې پوښتنې لپاره. واقعا دا ډېره مهمه ده. په افغانستان کې روان جنګ د افغانانو لپاره دی، د هغوی پر ضد نه، دا د افغانانو پر خلاف نه، بلکې د دوی د خوندیتوب لپاره دی. دا ډېره مهمه ده چې موږ په کوم ډول عمل کوو. اکثره تاسو ګورئ چې طالبان ودانۍ او د هستوګنې سیمې د یو انساني ډال په توګه کاروي او غواړي چې موږ عامو خلکو ته مرګ ژوبله واړوو. او که تاسو تیر وخت ته وګورئ، موږ دا کار کړی دی. موږ د دې لپاره خواشین یو او هڅه کوو چې په راتلونکي کې د هغې مخنیوی وکړو. موږ دا ضمانت نسو ورکولی چې په راتلونکي کې به داسې څه نه پېښېږي، ځکه ممکن داسې کار وسي. موږ به د عملیاتو او هوایي حملو د ترسره کولو لپاره ځینې ځانګړې لارې چارې وکاروو. موږ همدارز له خپلو ټولو ځواکونو سره کار کوو څو هڅه وکړي چې افغانانو ته زیان ونه وړي. ما دې کار ته په خپلو ځواکونو کې د کلتور د بدلولو نوم ورکړی، ځکه موږ هڅه کوو چې د افغانانو ملاتړ ترلاسه کړو. او ان که چیرې خلک په خطر کې له اچولو پرته له طالبانو سره جنګ سخت هم وي، موږ دغه کار کوو. زه اوس غواړم دا له دې حقیقت سره متوازنه کړم چې ځینې شرایط دي چې که طالبان ائتلافي ځواکونه په کمین ووهي او بل لار نه وي، نو موږ اړ یو چې له هغو وړتیاو کار واخلو چې په واک کې لرو. زه فکر کوم موږ باید په دې پوه شو چې په ټولو مواردو کې زموږ تر ټولو لومړی ماموریت د افغانانو خوندي کول دي. او که چیرې موږ وتوانیږو چې دوی له تاوتریخوالي وژغورو، نو موږ به توانېدلی یو چې یو سم کار
وکړو.
په زیاتره جنګ ځپلو سیمو لکه جنوب او ختیځ کې خلک دا شکایت کوي چې نړیوال ځواکونه د دوی کلتور او اسلامي ارزښتونو ته درناوی نه کوي او دوی د خلکو کورونه لټوي. او د دې ترڅنګ نور داسې مسایل دي چې د افغانانو او نړیوال ټولنې ترمنځ واټن رامنځته کړی دی. تاسو د دې ستونزو د هواري لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه لرئ؟